لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنې د لوبو له میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته مو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلی کوم د دېونې په خبرونه کې به واوري د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغان الف لوبډلې د تلولې په تړاو د کرکټ د شننکو لوبغاړو او روزونکو څرګندونه درته خبرو د نوې زیګدیس کال په لومړۍ اونۍ کې افغانستان د بنگلاديش لمیلي لوبډلې سره درې ورځنۍ سیالي کوي افغان کرکټ بورډ د زیمبابوي لمیلي لوبډلې سره د درې لوبلړۍ او نیټه پیدا کړی دی د افغانستان د فرست کلاس اسیالۍ بشپړې شوې دي او نوي ځوانان پکې ښه ځلېدلې دي د افغانستان کرکټ بورډ د 19 کلنو ځوانانو نوي ملي لوبډله هم اعلان کړې ده د فوټبال د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې اسیا جام ته لار پیدا کړې ده پاکستان یو بیا د کرکټ ملي لوبډلې ته نوې لوبډل مشر ټاکلې او ځینې مخکخ لوبغاړي له لوبډلې کې نیولې دي په خبرونه کې نور مطالب هم شته د خبرونه پیل د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان د الف لوبډلې افغان ابدالیانو له اتلولې کوو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لومړي ځل لپاره د اسیا ایمرجنګ جام پیلوبه وګټله او په دې سره د شپږم پړاو اتلولې خپل کړ په پیلوبه کې افغان لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه او د لومړي ځل شو چې افغانستان په اسیا جام کې اتلولې ګټي دغه سیالي چې د اکتوبر په 20مه نیټه د عمان په کوربتوب تر سره شوه سریلانکا یې پچه ګټلې وو توپ وهنه کړې وه سریلانکا په شلورونو کې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته د یو سل څلور دېرش منډو هدف ټاکلی وو افغان ابدالیانو ته په توپاچونه کې بلال سمی درې او علامه محمد غزنفر دوه لوبغاړي سوځولي وو افغان ابدالیانو که څه هم د لوبې په لومړي توپ خپل پیلیز توپ وهونکی زبید اکبري له لاسه ورکړ خو یو وار بیا صدیق الله تل او کریم جنت افغان لوبډلې ته ښه ولوبېدل افغان لوبډلې ورکل شوی هدف په 19مه ورکې پوره کړ صدیق الله تل په دې سیالۍ کې هم ناسوځېدلې پاتې شو 55 منډې وکړې او کریم جنت په 33 منډو وسوځېدل دغه راز محمد اساق رحیمی په 14 منډو ناسوځېدلې پاتې شو خو لوبډل مشر درویش رسولي شل منډې کړې وې د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه علامه محمد غزنفر وګټله هغه په څلور ورونو کې 14 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې صدیق الله تل بیا په 50 لوبو کې د 50 پرله پسې نیمه سلیزو پر مټ 328 منډې کړې وې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو تر یادې اتلولې وروسته کابل ته د لوبغاړو د ستنېدو په ورځ د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي
ولې جام هم تر اوسه په دونه غټه سطحه باندې نه وګټله رښتیا هم د مرزوانو اتلانو یو ستر اتلولي افغانستان ته وګټله ډیر زیات خوشاله یم ډیر زیات ویاړم په خپل ملي لوبډله په خپل د ابدالیانو په اتلانو باندې خپل نس کلنو په خپل داخلي کرکټ یعنی په عموم کې په ټولو لوبغاړو باندې ویاړم چې دغه اتلولي افغانستان ته رښتیا هم منتظر یم بل اطلان استقبال تا زن را ورسو تشویقی کو همه مالی تشویق کو همه معنوی تشویق کو دوی د تشویق او د سپورت او حقدار دي حق لري دومره ستر ویاړو ستر بریا اتلولې ګټلې کچيري وګوره دوی هم ډیر زیارو زحمت مستلې ده او یقینا چې زیارو زحمتونه باسي د مقام ته نسی رسیدلې په لومړی سر کې زیارو زحمت ده او کرکټ بورډ هم تخپل توان دوی ته داخلي ټورنمنټونه ازمینه مسایدي کړې دي کیمپونه کچيري وګوري د کوشته پی جام غنابات بیا لیستي بیا شپګیزا بیا د عبدالانو لپاره موږ مسلسل درې څلور کیمپونه برابر کړ د ټورنمنټ هم لس ورځې مخکې ولې شل چالتي څلور مسابقې تر سره کړل عمان سره هانګ کانګ سره ډیره شامه ده کی ډیره شته تیاری اوس دی ایمرجنګ آسیایی جام لپاره او بل اخر نتیجه دومره عالی او دومره بهترین او چې جام وګټه
د غراز د آسیایی ایمرجنګ جام پر مهال د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کی نوروز منګل د خپل پلانونو او لوبغاړو په تړاو اداسې ویل دي
یقینا چې دا ستر افتخار د افغانستان لپاره دغه د مبارکي وایم واقعا چې زما په ژوند کې دا یو نوې خاطره وونه راته ښکاري دا ځکه د لوبغاړي په شکل موږ ډیر کپونه راوړو خو ایز ا کوچ دغه سه چیلنج اکسپټ کول یا بیا دغه سه کامیابی افغانستان ته وربخل نو زموږ په دې کې بدلو بغاړو ډیر غټه لاسته راوړنه و او یقینا چې دوی ثابت کړه چې په افغانستان کې ډېر ټیلنټ دی ډېر استعداد دی او د دې لپاره کرکټ بورډ نه مننه کوم چې دا ځوانان ته تقریبا د یو کال نه موږ په دې باندې کار شروع کړی و د دې ټرافی دپاره چې هغه په جلال آباد کې و په کندوز کې و حتی په کابل کې نو د هغې نتیجه دا شوه چې الحمدلله موږ د ایمرجنګ د آسیا د اتلان شو دلته کپراوه یقینا دا ښیي چې په افغانستان کې استعداد شته یوازې موږ باید راشد گربز مجیب دوی ته په سترګو په لاره نه وو د دوی تر څنګ یا د دوی تر شا دغسې ځوانان شته چې انشاءالله آینده روښانه ده او د افغانستان دغه د کرکټ کوم مزل دی دا به همداسې کامیابۍ سره روان وي او ښایي چې دغه ځوانان لرې د نه وي چې دوی به په روان وخت کې همدغسې نور بریا افغانستان ته هم وروبخي.
په دې سیالیو کې د افغانستان لوبډل مشر درویش رسولي وکړه او دا لومړی ځل چې هغه دا دنده ترسره کوي هغه ویلي دي
رستر را سره وړنده وله ټول افغانان ته مبارکي واقعا لکه څرنګه چې کوڅ صاحب وویل موږ د دې لپاره یو دوه کیمپ کړی و چې کندوز کې و په کابل کې و بیا کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې موږ یې مخکې عمان ته ولېږلو یو څو وارم اپ میچونه مو کړه ګراؤنډ سره آؤټ فیلډ سره بلد شو هلکان کمبینیشن سره برابر شو نو هماغه و چې دغه جام هم راوړه نو بیا هم ټولو ته مبارکي واقعا اول خو کرکټ بورډ نه ډېره زیاته مننه چې په ما اعتماد وکړه زه کپتان
دا ویل د چې تر دغه جام ګټلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو افغانستان ته دا د کرکټ په برخه کې یو نوی باب بللی دی امدارنګه د کرکټ د نړیوال شورا مشر جې شاه هم افغان لوبډلې ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ د افغان کرکټ راتلونکي روښانه بللی دی امدارنګه د آسیا د کرکټ پخوانی او اوسنۍ لوبغاړو هم د افغانستان د کرکټ راتلونکي روښانه بللی دی او یا د بریاي افغان لوبډلې ته او افغان کرکټ بورډ ته ستره لاسته راوړنه بللی ده
ورزش مو له احتیاط لري ساتي
بیا هم کرکټ د افغانستان ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو په موخه اماراتو ته تللې ده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي نومبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي د دې ادارې په خبر کې ویل شوي دي چې لوبډلې د عربي متحده اماراتو په شارجې لوبغالي کې له څو ورځو راهیسې تمرینات پیل کړي دي د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې دې لوبډلې ته 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو په ګډون پکې څو تنه ځوانانو ته هم چانس ورکړل شوی دی په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر رحمت شاه زرمته مرسیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز او اکرام علي خیل وکټ ساتونکو عبدالمالک ریاض حسن صدیق تل درویش رسولي عظمت الله مرزه محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان ننګیالی خروټه علامه محمد غزنفر نور احمد بلال سمی فضل حق فاروقی نویزدران او فرید احمد ملک شامل دي دغه لوبلړې به د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل او تر یولسمې نیټې به روانه وي د ورد چې تر دې دمه د بنگلاديش کرکټ بورډ لا د سیالیو ته خپل لوبډله نه ده په ډاګه کړې بلور ته افغان کرکټ بورډ ادارې له زیمبابوې سره د درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي د سیشنبې پورز د اکتوبر په 9 نیټې کرکټ بورډ د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9 نیټې د نوي زیږدیز کال د جنوري تر شپږمې نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي کرکټ بورډ لیکلی دی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 یولسمه او 12 نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15 اولسمه او 19 نیټه ترسره شي دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 16 پیل او په 13 نیټه به پای ته ورسیږي او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2 نیټه پیل او په 16 نیټه به یې آخري ورځ وي د یادونه ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 16 نیټه د زیمبابوې پلازمینې حرارې ته ورسیږي دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر اوسه له زیمبابوې سره د درې وړو بڼو ګڼ شمېر لوبې ترسره کړي دي چې ډیری یې د افغان لوبډلې په بریا سره پای ته رسیدلې دي وز د فوټبال نه ډګر درته خبر لرو. د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې خپلې ټولې لوبې وګټلې او په دې سره یې د آسیا جام ته لار پیدا کړه. یا د لوبډله هم تر یادو بریاو وروسته کابل ته ستنه شوې ده. والته یې د فوټبال لوبې د مینوالو او مسؤلینو له لورې تود هرکلی شوی دی. د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې څلور سیالۍ ترسره کړې او څلور واړه یې وګټلې. افغانستان په دې سیالیو کې د فلیپین، کمبودیا، بنگلادیش او ماکایو هیوادونو ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لوري د احمد شاه ابدالي تر نامه لاندې د فرست کلاس پیل شوې څلور ورځنۍ سیالۍ د پامیر لیجنډز لوبډلې په تلولې بشپړې شوې. په پیلوبه کې د احمد شاه په لوبډل مشرۍ د پامیر لیجنډ لوبډلې د یمین احمدزي په لوبډل مشرۍ د میوان اتلانو ته په 111 منډو ماتې ورکړه. دغه پیلوبه د روان اکتوبر میاشتې په 21مه نیټه پیل او په 25مه نیټه پای ته ورسېده. د پامیر لوبډلې په خپلې لومړۍ پاړۍ کې 220 منډې کړې وې، خو د میوان لوبډلې بیا 213 منډې وکړې. دغه راز په دویمې پاړۍ کې پامیر د اسمت عالم د سلیزې پر مټ 304 منډې وکړې او په دې سره یې اتلانو ته د 350 منډو هدف ورکړ، خو اتلانو د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 245 منډې وکړې. د دې پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه چټک توپ اچوونکی فرید احمد ملک نومول شو. هغه په دواړو پاړیو کې 10 لوبغاړي وسوځول. اسمت عالم چې نه پاڼۍ لوبولې وې ټول ټال یې 223 منډې کړې وې او د سګنی فرست کلاس د غوره لوبغاړي او مخکښ منډه جوړونکي جایزه وګټله. د توپ اچوونکو په ډله کې بیا یمین احمدزی او فرید ملک سره مساوي وو. دواړو شپږ دېرش لوبغاړي سوځولي وو. د یادو سیالیو د سګنی پړاو د ځوان لوبغاړي جایزه چټک توپ اچوونکي بشیر افغان وګټله. هغه 30 وکټې ترلاسه کړې وې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون د ننګرهار په دوو لوبغالو کې پیل شوې وې ټول ټال پکې 13 سیالۍ ترسره شوې. دا ولده چې په دې سیالیو کې د افغانستان کرکټ د ملي الف 19 کلنو کورنی کرکټ مخکښو لوبغاړو ګډون درلود. د یو ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي اسمت عالم څرګندونه اورو.
یقیناً ډیره غټه خبره ده مال لپاره. الله پاک نه ډیر زیات راضي ما د افغانستان په دومره غټو سترو سیالیو کې چې ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي په کې لوبېدل، د غوره بیټسمن او د ټاپ الاونډر ایوارډ ما واخیست. د الله پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم. تاسو اوس وګورئ د افغانستان کرکټ الحمدلله ډېر په غټ سټیج کې ده. نو د افغانستان کرکټ کمی لوبډلې وګورئ دومره جګ لیول کې ده. نو هماغه سره باید زموږ ډومیسټک کرکټ هم هغومره ټاپ وي. نو زموږ لپاره په ډومیسټک کرکټ کې مقابله ډېره سخته ده. د دې لپاره باید سړی پوره تیاری وکړي. نو هماغه وجه وجه الله ما پوره تیاری کړ او خپل ځان او الله پاک مې پوره باور چې انشاءالله د ټورنمنټ کې به ډېره ښه نتیجه ورکوم. بالکل سړی ډېر زیات خوشحالي اتمن چې دومره غټه کامیابي الله پاک انسان ته ورکړي. نو خوشحالی خبر دی مال لپاره. الله پاک نه شکر گزار یم. زه به خپل پوره کوشش کوم چې آینده د افغانستان سمو لوبي ان شاء الله پوره جوش او جذبه سره دغه سی لوبه وکړم لکه څنګه چې د ټورنمنټ کې. بالکل ما پلار خو دلته لوبي تړي راتله ټول کورنۍ ترونو میشه به مونږ ماخام کې کېناستلو لوبه باندې متبصره کوله. ما پلار چې کله ته ماته ناستې ما ورته ویلې چې ته کله ما لوبې ته ناستې نو زه ښه لوبه کوم. نو په دې خاطر هم ډېر برات ما په خاطر باندې نه غلطي زه خپله ځان ته متوجه کېږم. ټول هغه کمزوري او قوي نقطې ځان کې ګورم. بیا مې پلار او ترونه ټول به سره تبصره به کوم. نو هغوی ویلې چې انشاءالله بس کم رقم چې لګې همدغسې جاري وساتې انشاءالله رزلټ به ډېر ښه.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
بیا هم فوټبال. د فوټبال د تلای توپ جایزه سکال د هسپانی لوبغاړي رودریګو هرناندز ته ورکل شو. د دوشنبه په شپه د اکتوبر په 28مه نیټه د فرانسې د پلازمینې پاریس د شاتلا په تیاتر په سالون کې په همدې موخه د فوټبال مخکخ لوبغاړي وربلل شوی وو. دغه جایزه چې د فرانسې د سپورتي مجلې فرانس فوټبال لوري هر کال ورکول کیږي سکال مخکخ نوماندان د برازیل وینسویس جونیئر او اسپانوي رودریګو هرناندز وو. رودریګو چې د مانچستر سیټي په لوبډله کې د دفاعي لوبغاړي په توګه لوبه کوي د لومړي ځل لپاره د دې جایزې ګټونکی شو او دا د فوټبال په تاریخ کې هم د دفاعي لوبغاړي لپاره لومړنۍ جایزه ده. تر دې وړاندې دا جایزې تر ډیره بریدګرو لوبغاړو ګټلې دي. د ورې د چې د فوټبال د تلای توپ جایزې مخکخو فوټبال ستورو لیونل میسي او کریستیانو رونالډو ډېر ځل ګټلې دي. د آزادو مبارزو په سیالیو کې بیا خبر دا ده چې د افغانستان د آزادو مبارزو لندن میشتي لوبغاړي فرید بشارت د برازیل له لوبغاړي ویکتور هوګو سره سیالي تر سره کړې ده او ګټلې ده. دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په قربتوب د بوزوبۍ په خار کې د یو اف سی ساسمان لوري تر سره شوې چې نندارې ته شاوخوا 13,000 خلک ورغلي وو. فرید بشارت تر دې دمه 14 سیالۍ کړې دي او هیڅ لوبې نه ده بایللې او ویکتور هوګو بیا په 15 سیالیو کې 15 بایللې دي. د آزاد مبارزو د لوبغاړو په درجه بندۍ کې ښاغلی بشارت په 13 او هوګو په 28 مقام کې قرار لري. د ورده چې دا د یو اف سی په سازمان کې د فرید بشارت 4 بریا وه. د کرکټ لړډګر مو بل خبر دا چې د آسیا جام او درېړخیزو سیالیو په موخه د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله اعلان شو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان او عربي متحده اماراتو پر وړاندې درېړخیزو سیالیو او آسیا جام په موخه د 19 کلن ځوانانو نوې جوړه شوې لوبډله اعلان کړې ده. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 13 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي چې د افغانستان 19 کلنه ملي لوبډله به د راتلونکي نومبر میاشتې په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او هلته به له پاکستان او کوربه هیواد سره لوبې ترسره کړي. په اعلان شوې لوبډله کې محبوب تسکین د 19 کلنو ځوانانو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. په دې 13 کسیزه لوبډله کې عزیز خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت تورستانه، خاطر ستانکزی، فهیم خیووال، حافظ زدران، علامت غزنفر او نصیر معروف خیل شامل دي. د غراز روح العرب، وید زدران او سلمان خان په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوی لوبډله به پر درېړخیزو سیالیو سربیره د آسیا جام لپاره هم غوره شوې ده. د درېړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. د ورده چې تر یادې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر میاشتې 13 نیټې وغځیږي. د یادې لوبډلې د غوراوي په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل داسې ویلې دي.
فلٹریشن سو او دی ایچ ویریفیکیشن نه بعد موږ سلور اتیا لوبغاړي را وښتل. نو دغه سلور اتیا لوبغاړو نه بیلبل موږ 15 ټیم جوړ کړو. نو هر لوبغاړي ته موږ اته میچ برابر کړو. نو د سوبل سی سی د لوبغاړو 15 میچ میکسیمم موږ ور کړی دی هر لوبغاړي ته. او دغه نه بیا چې موږ 29 میچ لوبغاړي را وښتل کې موږ پورته ورغاو کابل کې. نو هغه تقریبا یو 15 ورځې دوام ولرو. یو کې موږ خلک لوبغاړو ته میچونه سینرن میچونه موږ ورکړو او پریکټیس میچونه موږ ورکړو. او د هغه نه بعد موږ یو لوبغاړي انتخاب کړو دغه کمپس لګېږي زموږ په اوس لګېدلی ده. نو تاسو ته په دې باندې خبر یاستئ چې زموږ اوس ټرینګولر سیریز د پاکستان د افغانستان او یو ای ده او د هغه نه بعد ایشیا کپ ده. نو موږ دومره 13 لوبغاړي انتخاب کوو میچو نه بعد او دې سی 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 څنګه رول لسی سور لس لوبغاړي به تاسو مین سکواډ او سلور به موږ نظر ورکوو او ټرینګولر سیریز دغه میچو نه بعد به انشاءالله بیا سور لس کسیز سکواډ چې د موږ اعلان وکړو. شش کال چې موږ لوبغاړي وینو کوچز ډېر زحمت سره وایي سکول لوبغاړي ماشاءالله ډېر میچور لوبغاړي موږ ته په لاس راغلي دي او انشاءالله تم ته لرو چې انشاءالله د ټرینګولر سیریز زموږ د یو کوم پرفارمنس وکړي او روانه شي کپ دا هغه نه پس بیا ورلد کپ کوالیفایر راوند میچ دي چې موږ لپاره ډېر مهم دي. نو یو کې تاسو به دې باندې خبرې تاسو شش کال چې دا ورلد کپ د یو ټیم راځي نه سکلین کلن سکون ورلد کپ دا نو بیا دم په نیپال کې دا نو نیپال کنډیشن تر کتلو بسر سمنګ ورته ګورو. نو لوغړی انشاء الله ښه کوي لوغړی دا دې کې موږ دوا دسی لوغړی سی غم انتخاب کړی دی غم موږ پروګرام سی الله محمد غزنفر موږ پیچو او نصیر ستیر ورلد کپ کپتان دی غوسره موږ سی خو یو میچو ټیم ځان سره کول دا سیده چې موږ غوس تیر ورلد کپ سی وکړو موږ په 15 پوزیشن واخیستو. نو دا د موږ لپاره ښه ساین نو باید موږ ټیسټ نیشن یو او باید موږ ورلد کپ کې پاتې شوی وای. نو کوالیفای دا ډېر مهم راوند دا باید موږ خامخا کوالیفای کړو او شش کال مشکل هم دا دی چې یو ټیم به چې دا ورلد کپ ته کوالیفای کیږي. نو هغه ما څنګه مخې ته وایي چې په نیپال کې دا نیپال ډېر ښه ټیم ده هغه په خپل هیواد کې چې دا ښه ټف ټایم به هر چاته ورکوي. نو موږ انشاءالله ټیم چې دا ښه تکړه ټیم ده او دې لپاره خو سپیدران مونږ ځان سره ځای په ځای کو چې غلطه خو سیمه مونږ ګورو او مونږ سیمه معلومات کړی دی هغه کوم کنډیشن دا او پیسي د سپین بالینګ ته تیار ده نو دا د لوبې مونږ مخکې یادونه وکړه الله محمد غزنفر او نصیر د دې خاطر دا ورلد کپ سیدا کوالیفایر ورونه له خاطر مهم ده د لکه نو سره مونږ زو او زه زی ګورم ان شاء الله لو پاره سی مونږ بیټسمن سی ګورم خو بیټسمن ده نو میډل آرډر کې سوفا بالینګ سو ان شاء الله خو یو ټیم برابر دی خلک
د غراز د لوبډره روزن کې مجاهد دران بیا دا سی وای
دا دریم هغه ده پیزی ده چدان تروان ده څنګه چې کابل کې کار پکې ده همدا سي دلته کار پر روان ده وجه چې دا چې فسيليټيشتا سہولیات ورته خري دي اس بي دي طرف نه هر څه موجود دي مخکبه جداس کمپونه کې دا هغه کوبوره بار سره بنو نو الحمدلله کدي قبل کې مو کته دي کوبوره بار سره دلته کوم کېم چې کیږي کوبوره بار سره کې نو هغه چې کوم په انټرنیشنل کرکټ کې استعمالي هغه دلته مونږ استعمالو ځکه چې اس بي ام غواړي کوچ زم غواړي چې دا هر پلیئر دی کوکابورا دی خبال سره عادت شي تر سو التا سنتیاوی ورته نو دا هغه غدی فسیلیټیز دی چې سی بی مونږ تر کړی دی مونږ پلاس کړی دی او مونږ دلته پلارا چولې دی نو ان شاء الله رزلټ به شي کم اس کم دی دو درې میاشت مخک پر وسه دا نو ما چې کله دی غن راغلم کندوز نه ما په کابل کې خپل ټیم ولې د زازا فیلډینګ کوچم دی ټیم سره د انډر 19 سره نو هغه فیلډینګ ډیر لکه فرق پکې نو لږ هغه ډاون غوندو او کله چې د کابل کیمپ ختمه ده یو پنځه ویشت ورځې کیمپ نو تر اینډه پورې هغه لکانو کې ډېر تغیرات راغی نو بیا مونږه کورنۍ وظیفه ورکړه لکه بیټنګ کوچ بالنګ کوچ او فیلډنګ کوچ نو هغوی باندې کم از کم لس پنځه لس ورځې مونږ ورته چې تر څو تاسو آرام کېننی دغه کوم چې دلته کوم پریپریشن شوی هغې باندې تاسو هلته هم کار کوئ دوه ورځې بعد مونږ یو ورځ ریسټ ورته نیولی او هغه کورنۍ وظیفه کې نو هغې نه بعد چې کله دوی راغلل یو ټیسټ ورکړه دلته ما خپل فیلډنګ وکتل ډېر امپروومنټ راغلی او چې ګورئ کم از کم څوک کیچونه کوم فیلډر ته چې تللی یا کوم بال چې فیلډر ته تللی دی هغه نه پمبل شوی ده نه کیچ ډراپ شوی نو دغه وړې وړې وجې دي چې هغه کې مونږ امپروومنټ راوستی دی او ډېر زیات امپروومنټ راغلی او هیله من یم چې هلته به پرفارمنس زموږ ښه وي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
او ورسته خبر مو داد چې د پاکستان کرکټ بورډ ادارې یو ور بیا د ملي لوبډل لپاره نوې لوبډل مشر وټاکه کرکټ بورډ ویلي دی چې تر دې ورسته به محمد رضوان د پاکستان د یو رزنیو او شلوریزو سیالیو لوبډل مشري کوي د غرا سلمان علي اغا بیا د مرستیال لوبډل مشر په توګه ټاکل شوې ده د پاکستان کرکټ ملي لوبډل به په روانه میاش کې د استرالیا هیواد پر وړاندې د سیالیو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي د ورته شیدا په روان کال کې د پاکستان له خوا دریم ځل د چي لوبډل مشر بدلیږي د په داسې حال کې د چي د پاکستانی رسنیو پر راپورونه کې ول شوې دي چې د فخر زمان په چیر لوبغاړی بیا د غوراوي کمیټه لپاره مغرزولې ده چې ډیر غوغای جوړ کړي ده د په داسې حال کې د چي کله د انګلستان پر وړاندې له دوه ټیسټ سیالیو بابر اعظم کېنول شو فخر زمان په یو ټویټ کې خبرګون خود او دای له بابر اعظم سره ناجایز وګڼل له همغه ټویټ وروسته فخر زمان له ملي لوبډلې کېنول شوې ده د ازادي رادیو د لوبل میدان اولیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیو دی لپاره زمون خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
پشامل دی پوری غر ستار راوڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو شام لدی پورے گھر ستارا وڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو پن میں دٹ پو پٹو للا راوڑے ہو
روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانا پرون سین یو زلمه لک بهار را وړه او یو پن می د ټپو پټو للا را وړه او شامل دی پوری غر ستارا وړه یو پن می د ټپو پټو للا را وړه یو پن می د ټپو پټو للا را وړه متونا دس پینے جام لنکڑل داسمر کا متونا دس پینے جام لنکڑل داسمر کا متونا دس پینے جام لنکڑل اے پیر خو پلستونی کی خاما راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستار راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگڑو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستار راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو دخار دخائس تونو مازی گر باپ کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستار راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او
وما ورس دا ونی مهمه پیښتا کته
ریډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا یوې متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د آزادې ځانګړې و مورس ته مو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 3500 کیلومتر پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅې تکمیل ته نږدې کړې دي. لدې به هم خبر شي چې سویزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلۍ به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوښي. د رونالډو له یوه داسې لیونی مینوال نه هم خبرېږي چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسکل وهله او نور ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه اونۍ وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه اونۍ د خلکو وینو پورې ریشخند وهله.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 10 شوي
وزو تعامل روخانه سره ملت افغانستان اته نړیوال اندې توس په تمه دي چې مالت سامي چک دیو دیو چارواکی په توګه باندې واکم نظام په توګه وزارت خپلواک وادوی څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غاچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیز نه شي، حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول، ژوبل شوي وو، وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغه ته ویل شوي چې تاسو باید رسنۍ سره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ، چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري. تیرونه امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد لډیر غوسې د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریه دکړي دي.
خلیزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې وي، خو دیو افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړه او مطلق یو ناکام سیاست یو لوبه.
نو مکه په هر حال کې له تباهۍ سره مخ شوی. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبان اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي. طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پاکستان ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې کې یو وخت نایب الله خان لاندې چوکۍ نه لري کېږي په ژوندینه باندې دې لری سي نو ازهان با واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفته کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفہ صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوی ځند روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلېدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شوه چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړ او کوم لورې پکې پړهم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستيال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلې پلاوی چړنه لا هم روانه ده. خو لسیمینه تروسه دوه جنازي او څلور درشتپیان انتقال شوې دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او 10 شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوه تنو شهیدانو جسدونه او څلور ډېر ستنه د پیشي عین شاهدان سی کشمیر جوبل هم دي د یاد هيئت لوري را انتقال سوي دي. یو شمیر نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سی هيئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیشي تحقیقات لا بشپړ سوي نه دي. د تحقیقاتو له تکمیل دوه وروسته به نور جزئیات له هوادوالو سره شریکو.
داز تقریبا په 2015 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو داز کړی و دی وزلی و په دمه د امارت اسلامی چارواکي خبر و ملتم خبر و نړیوالم خبر و د سیمې ودونو خبر و ویدوګان اسناد و مدارک شواهد هم روخانه و نو دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا خبره وه چې څرنه سوې وای اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یو وارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي اوس ورته عوامل روښانه سوله ملت د افغانستان اته نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې یو حاکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هېواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کې څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې مانده لري او دې ته به ملت او خلک انتظار یې او تمه بلري.
د دې مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي راډیو ته په خوا ویلې او زیاته کړې و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي. دوه نیوړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیز ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی و خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ دې وشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند وو او نه غبرګون توند وو او نه دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صدر د غوتر په هولندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کله د دې رسنیز په خبر کولو یې دغه پیښه غندله لیکل او بحثونه وباند کول هغه هم تهدید کړل وی غوخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغه ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غسپک او توهینامیز کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړي او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غیر رواني حالت د ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ور باندې کړی دی او د 200 یا هم 200 په شمول باندې وژل شوی دی او د دې شو یا هم 300 په شمول باندې ژوبل شوی دی.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوې نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیل زاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیل زاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیل زاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو. امر الله صالح لیکلي خلیل زاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لاري او مخشوش کړي. لدی وروسته د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسیونو نیوک کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه و نه شوله، وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و او ارګ ته هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هغه و چې د 2019 کال را په دیخوا د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکایي چارواکو خلیزاد ترمنز ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدله چې د امریکایي چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غني ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام و تفهیم په هغه لیول و چې هیڅ کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخو بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلي په خوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او له دې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولې شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزو سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. دا هغه ډیر غټ لامل او دا هغه ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې وو او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، دغه مرض علاج ونکو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تیرونی د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان به هدا خوشاله کړل، خو په چارو نظر ساتون کې وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پیښېدونکي دي. تیرونی د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه چمتو کړو لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه د پخوانی دریز برعکس نرم لویدي سره د تعامل لیواله، روښان فکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیز په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په لمنځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفہ صاحب حفظه الله او د اسلامي مر ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفہ صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر دې بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنن کې وايي د نیویارک ټایمز پر راپور کې د طالبانو په لګیانو ته د خوخي خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی تری راځي او په پایله کې د دغه ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېر اشاره لري. خو یو لوی اشاره هغه دا د سی د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړی ده چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي پیسه ده او نوي پیسه ده اتیا پیسه ده پیسه دي په هر حال باندې. خو قاطی اکثریت وایي چې قاطی اکثریت لملہ هیبت الله خان سره د غدي پرمانونو د ځینو پرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي بلکې قاطی اکثریت یوې خواته لملہ هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آیسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کې که یو وخت لاهبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له لاهبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلاوي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسیږي، لا راڅرګندېږي او لا روښانه کیږي. د حقانی شبکې لپاره خو کسان په افغانستان کې په کورنۍ کچا او په نړیواله کچا یو شمېر نړیوال لوبغاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملا هیبت الله یو برابر شخص معرفي کوي. تاسو د نیویارک ټایمز راپور هم لوستی او د دې ورته یو شمېر نور رسنیو چې پخوا ځینې سره حقانی په خپل مصاحبه کړی دي او یا هم ځینې غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وخی. دا څه دي چې په غربي کچه د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانان توخی چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون لامله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی دل چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته دا اوبه سره مونږ ډېر پزیحمت کیو چورو را دلته دی د جماعت ال کوټی جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی دا او هغه دا اوبه ورکې دی قوم ته نو دا اوبه دی قوم ته نه رسیږي. دی بوشکو ته وګوره، دی ماشومان ته وګوره چې دا ټول دی وو په انتظار دی.
هغه سرونه راځو او دی تلته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کله چې شوې سکاله دا کې ډېر مشکله سره حالي
که دا خوشکاله د چمرګره د غد دامزه کوم ته ویني دا وبو مته ویني ولکه د خوراک او بلرو یا د انسانانو بلرو یا د مالو بلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په علاقې رسیدلی اولادونه مم په علاقې رسیدلی مرګره اڅه اصل مشر نه لیدلې د نو ماخست دی.
ویلې چې شیز مخ پښون کې بډیر مخه کړی دی
حضرت دوی دغه یې یاد کړتم کې یو کو قزان یعنی چی.
بل خو ځینې خلکو ازادي رادیو ته شکایتونه کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لوی څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکه زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د پکار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامدار توګه د اوبو د سطح څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 30% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکه ژوند مهم دی، انسانان باید پاکې پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبه ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکې په سطح باندې زیات پریښېدل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بله مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د روختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې روختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بلا مسئلہ چې ډیر اساسي مسئلہ ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګه په خود سری ساګانو باندې باید مقررات واضح وځ شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کې خوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درېم ناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیال روزماري ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د دریمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حده وګت شبه ښکاري او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزو له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د رډلې ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغه وو غواړي د افغانستان د خیر پاره تسمه د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینه لار او یوازینه لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدل شي هغه د افغانانو خپل پریکړه او خپل تصمیم او خپل ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکینی پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. لدې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونی د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماخام مهال د کابل خارمنځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخې چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پرستیو کې عامه بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بل توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیل او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید پردی د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوز د دسیسی اړوند غنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیل ته لورتلو ورسته خبرلانو ته ویل اپریدیان د پاکستان پوز سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او د اپریدیانو ته د پروژو په لیکولو ترڅنګ زمينه برابر کړي چې خپل غوښتنې لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعلان ویل شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیل او اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب لامله د پاکستانی حکومت له فشارونو سره لاس وګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستانی خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شای د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله خو خلکو پرې نیوکه کړې. ولی هغه تلار کې وینا کوي چې ستا تر شای د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي ځکه د په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کوري خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان وشتل شوي دي خو په وینا یې شمیر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپک سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توې شوی وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چینی وی کمپنۍ دا صرف مسافرونو کې ملکی الوتکه جوړه کړې چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتر واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکه بل خاصیت به دا وي چې د هلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوې شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړي او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او 3 کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وايي دوی به په ریل پټلۍ داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,310 کیلومتره خور ټغر به د ریل له پټلۍ څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وايي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلۍ د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډیر کیسې اوریدلې وي خو راشد کریستیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم درو پیژنم چې داغه په لیدو پسې ووم میاشت په بایسیکل مزل کړي. څلورش کلن چینایي وګړې ګونګ د مارچ په 13 د مشتقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوه او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسیدل. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض خارته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسیدلی دی. څلورش کلن ګونګ وایي له وړکتو به د رونالډو لیدل ارمان و چې د ارمان د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په دوه دقیقې لیدو باندې ووت. ګونګ په خپل دغه سفر کې له ځان سره په خپل بایسیکل یوه ټولیدونکې خیمه، د خوړو لوښي، کالي او شپېته زره مچ، دوه پاور بانکونه بار کړي وو او په لاره کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به یې د ترجمې اپلیکیشن کارو. په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاڼم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو نه له سعید شینواري سره خپله اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.